موفق باشین و باز هم سال نو و نوروز برای تمام شما مبارک باد.
السلام علیکم ستریم شهید مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو ازادي رادیو ته غواګست په دې خبري پروګرام کې اوریږي دا امریکا د پوز لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد نن په کابل کې د افغان ولسمشر سره له ترګری سره د مبارزې د سولې او ثبات او همدارس د جنوبی اسیا لپاره د امریکا په ستراتیژي باندې خبري کړې دي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. پاکستان وایي مخکې له دې چې د افغان ولسمشر هغې بلنې ته ځواب ووایي چې د خبرو لپاره یې کابل ته د دې هیواد د صدر اعظم د سفر لپاره کړې له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دې اړه سلا مشوره کوي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي ملګرو ملتونو له پاکستان نه له 200 څخه د زیاتو کسانو د ورکېدو راپورونه ترلاسه کړي خو تر اوسه پورې د دغو کسانو د تریتم کېدو مسؤل څوک نه دي بلل شوي. له برېتانیا ایستل شوي روسي ډیپلوماتان به نن په یوه الوتکه کې موسکو ته ستانه شي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي مخکې له دې چې د افغان ولسمشر هغې بلنې ته ځواب ووایي چې د خبرو لپاره یې کابل ته د دې هیواد د صدر اعظم د سفر لپاره کړې له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دې اړه سلا مشوره کوي. ولسمشر اشرف غنی تېره اونۍ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ته د بلنې تر څنګ وړاندیز وکړ چې له افغانستان سره د دو دولتونو په کچه خبرې پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل چې سیاسي او پوځي مشران یې مخکې له دې چې د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي لپاره د یو وړاندیز طرحه چمتو کړي په محتاطانه ډول پر دغې بلنې غور کوي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې پر پاکستان د امریکا فشارونه زیات شوي چې په خپله خاوره کې د حقاني شبکې په څیر د ترهګرو او ورانکارو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. د پاکستان یو صدر اعظم وروستي ځل په 2015 میلادي کال کې له افغانستان څخه کتنه کړې وه او اوسنیو شرایطو ته په پام سره کابل ته د ښاغلي عباسي کېدونکی سفر ډېر مهم بلل کېږي. د بلخ امنیتي چارواکو کې د نوروز د جشن لپاره په مزار شریف کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د بلخ امنیه قماندان سید کمال سادات نن په مزار شریف کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره 4000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او هیڅ یو چارواک ته اجازه نه ورکول کېږي چې له وسلې سره د مزار شریف ښار ته داخل شي. سادات دغه راز وویل چې د ښار په څنډو کې د تلاشۍ ګرځند پوستو هم په فعالیت پیل کړی او ټولې هغې لارې چې روزې ته غځېدلې د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. هر کال په زرګونو کسان د حضرت علي د جندې د اوچتولو او نورو مراسمو لپاره مزار شریف ته ځي. سبا د 1409 هجري لمریز کال لومړۍ ورځ یا نوروز د بلخ په ګډون په ټولو ولایتونو کې د یو لړ خاصو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیوال جام ته د لار موندنې په سیالیو کې نن د متحده عربي اماراتو سره د لوبې ډګر ته وتلی دی. دا لوبې په زیمبابوې کې روانې دي او افغانستان پکې د شپږ غوره ټیمونو مرحلې ته لار موندلې ده. د افغانستان د کرکټ ټیم اوس بیټنګ کوي. په لسو اوورونو کې دوه وکټې له لاسه ورکړي، شپږ دېرش منډې جوړې کړي او باید د زیمبابوې د اوبخې د متحده عربي اماراتو ټاکلی هدف یعنی 138 منډې پوره کړي. د شپږ غوره ټیمونو په لومړۍ لوبه کې افغانستان وتوانېده چې ویست انډیز ته ماتې ورکړي. تمه ده چې له متحده عربي اماراتو سره له لوبې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره لوبه ولري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي ملګرو ملتونو له پاکستان نه له 200 څخه د زیاتو کسانو د ورکېدو راپورونه ترلاسه کړي او په سلګونو نور راپورونه هم پاکستاني چارواکو ته ورکړل شوي خو هیڅوک تر اوسه په زور د دغو کسانو د تریتم کېدو مسؤل نه دی بلل شوی. امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل چې قربانیان، بلاګ لیکونکي، خبرالان، محصلان، د سولې فعالان او نور د بشري حقونو مدافعان دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په څیر د دغو ارزښتونو لپاره فعالیت کوي. لا بريطانیا ایستل شوی روسی ډیپلوماټان بنن په یو الوتکه کې موسکو ته ستانه شي او له دې سره په یو وخت د بریتانیا د ملي امنیت شورا بنن د روسیې په وړاندې د نورو اقداماتو په اړه هم بحث وکړي. بریتانیا د یو پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د ماسمومولو په پیښ کې د روسیې د لاس لرلو په خاطر تیره اونۍ له خپلې خاورې د درویشتو روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. روسیې هم په غبرګون کې له خپلې خاورې د درویشتو بریتانوي ډیپلوماټانو د ایستلو امر کړی دی. د لندن او مسکو ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې اروپایي اتحادیه او ناتو هم پرون د لندن ملاتړ وکړ او دغه پیښې چې د روسیې د پوځ لخوا له تولید شوو زهرجنو موادو څخه په کار اخیستل شوی و په کلکه وغندله. کرملین وایي دا چې تر اوسه د جمهوري ریاست د یوې بلې دورې لپاره ولادیمیر پوتین ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه مبارکي نه ده ویلې دا یو غیر دوستانه عمل نه دی. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن خبر اعلان ته وویل چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته د ترامپ غلي پاتې کیدل کوم غیر دوستانه حرکت نه دی. هغه اټکل وکړ چې ښایي ولسمشر وروسته پوتین ته ټلیفون وکړي. دې ته په پام سره چې د سړې جګړې وروسته د واشنگټن او مسکو ترمنځ اړیکې ډېرې سړې شوې، پیسکوف وویل پوتین دې ته تیار دی چې له خپلو امریکایي شریکانو سره په هغو برخو کې چې زموږ ګټې پکې نغښتې وي اړیکې عادي کړي. سپینې ماڼۍ د دوشنبې په ورځ وویل چې روسیې د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو نتیجه د حیرانتیا وړ نه وه او په پام کې نه ده چې پوتین ته د ټلیفون له لارې مبارکي وویل شي. پوتین په دغو انتخاباتو کې په سلو کې د څه باندې شپږ اویا رایو په ګټلو سره د جمهوري ریاست دوره د شپږو نورو کلونو لپاره وغځوله. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف دانفورت نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي له تروریزم سره د مبارزې او همدارس د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې. اخوا په کابل کې د ازادي راډیو خبريال د پاوز له پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی سره هم په همدې موضوع خبرې کړې دي. هغه د دې موضوع په اړه باندې د امریکا د لوی درستیز راتک په اړه باندې خوشبينه ده. د تفصيلي راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان په 2019 کال کې افغان حکومت له کوم سیاسي ستونزو سره مخ و. د پانتون یو استاد داسې وایي:
په دې شپه شپږ نویم کال کې والیانو بغاوت، د قمندان بغاوت، د مامور د سمت د کابل بغاوت چې دا قرارداد عملي نه دی، زه قدرت نه پرېږدم، تغییرات هم نه منم. دا لنډ مثال دی.
نور مهم مطالب هم لرو د کرکټ په اړه باندې به هم تاسو ته تازه معلومات درکړو. بیا هم خراغ لی رازو لمری مطلب تا ده. امریکا ده پاوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورت نن پا ارگ معنی که لافغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر اشرف غنی او جنرال جوزف دانفورت لطراغری سره پا مبارزی ده افغانستان پا سول او ثبات او ده جنوبی آسیا لپار ده امریکا پا استراتیجی خبری وکری. اکرام الله اکرام هم داشته با ده کابل پا ستودیو که ده و پا دیاره بندی تازه جزئیات مقتره کوی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د متحده ایالاتو د پاوس لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد له افغان لوړپوړو چارواکو سره په لیدنه کې وویل چې هیواد د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژۍ په تطبیق او عملي کولو کې جدي دی. د جمهوری ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا د لوړپوړو پوځي چارواکي چې کابل ته په رسمي سفر راغلي او د سه شنبې په ورځ یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. په اعلامیه کې راغلي په دې لیدنه کې د افغانستان او سیمې د امنیت د ترهګرۍ ضد مبارزې، سولې پروسې او د ټاکنو د امنیت د تامین په اړه هم بحث او خبرې وشوې. د اعلامیې په حواله ښاغلی دانفورد همداراز د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغان ځواکونو اتلولۍ او سرخندنې د قدر وړ وبللې او په ټینګار سره ویل چې هیواد به د نړیوال ستراتیژیک ملګري په توګه د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان د خلکو حکومت تر څنګ وي او د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې پروسې ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري ویلی و تما ده چه خاقلی دانفورد با د افغانستان دفاع وزیر سره د تروریزم پا ولانده ده گتوار مبارزه پر لارو چارو او افغان سرتیرو ده پر مختگونو او ستونزو پاره هم خبری وکری.
دا خو مسئول کس ده زکز مونگ ده افغانستان ده پاوز ده غختل دیال پا که امریکه متحده ایالاتو مرستې ډېرې اړینې دي. یو خو د افغانستان د پوځ د غښت ښه دی، او دویم دا دی چې د ترکستان سره په ګډه مبارزه کې د دوی راتګ دا ډېر اړین هم دی او ډېر ګټور هم دی.
راپورونه وایي چې د امریکا دغه لوړ پوړی پوځي چارواکي تیره ورځ کابل ته را رسېدلی دی. نوموړي د افغانستان ته په لاره په الوتکه کې له ده سره ملګرو خبریالانو ته ویلي غواړي هغه اهداف ارزیابي کړي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف څنګه کولی شي په جګړه کې پرمختګ وکړي. د ده په وینا بحثونه به تر ډېره د ځواکونو په مؤثریت متمرکز وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د راتلونکي حمل میاشتې په لومړۍ نیټه به په ټول افغانستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د سولې د خبرو اترو سره سره باید په جګړه کې هم جدیت غوره کړي. د دې کمیسیون غړي نادرخان کټوازی نن ازادي راډیو ته وویل
نو له امریکایانو چې ما په نظر باندې له سیاسي ډیالوګ سره سره باید چې دوی د جګړې ډېر جدي شي. که چېرته په پاکستان باندې فشار ورته رښتیا فشار ورباندې ورته زه فکر کوم چې دغه به پاکستان دې ته مجبور چې هغه طالبان دې ته واسوي چې هغه خبرو تازه شي.
دا په تیره یوه اونۍ کې دوهم لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم کابل ته راغلی و او له لوړ پوړو افغان چارواکو سره یې کتلی و. یو شمېر کارپوهان د دې سفرونو هدف د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو خلاف د جګړې په ډګر کې بریا یقیني کول او د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول ګڼي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
اکرام الله اکرامو چې د جنرال جوزف دانفورد او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ د نننۍ کتنې وروستي جزئیات یې راکړل. جمهوري ریاست وایي دوی دواړو له ترهګرۍ سره په مبارزې د افغانستان د سولې او ثبات او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په ستراتیژۍ باندې بحث کړی دی. د دانفورد د راتګ په اړه باندې مو د افغانستان د پوځ له پخواني لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمي سره هم مرکه کړې ده. دا مرکه حدیث پردیس په کابل کې کړې ده او له هغې لومړی د جنرال جوزف دانفورد او نور امریکایي چارواکو د تګ راتګ د اغیزو په اړه باندې پوښتنه کړې ده.
دا خو داسې یو موضوع ده چې موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې دغه اوسنۍ وضع هنوز هم کړکېچنه ده. سره د دې چې دولت ډېر نیک اقدام کړی، طالبانو ته یې ډېر ښه وړاندیزونه کړي دي، سره د دې هم حتی طالبان که اراده د دې ولري چې سولې خبرې وکړي یا ونه لري، دا طبیعي خبره ده چې دوی جنگ ته یو اندازې پورې شدت ورکوي. نو له بلې خوا دا د امریکا کومه ستراتیژي چې لان شوي ده، نو دې ستراتیژي د تطبیق لپاره امریکا ناګزیره دي چې دوی یو څه اقدامات وکړي. او تر کوم ځایه پورې زه له مطبوعاتو نه وینم اورم دوی له پاکستان سره هم تماسونه لري په مخفي شکل دي.
همدغه مسلې ته راتلم چې کابل ته د امریکایي چارواکو پر لپسې په دې وروستیو کې چې د دوی تګ راتګ زیات شوی، پاکستان ته په مشخص ډول ستاسو نظره پیغام څه کېدی شي؟ او
خو پیغام خو همدا پیغام دی چې پاکستان او افغانستان هم په دوه اړخیز شکل سره باید یو له بل سره دې ته راشي چې جوړجاړي ته نږدې شي. لکه تاسو په جریان کې جانجوار راغلی و، مثلا لوی دریسیز راغلی و، شاید آینده کې زموږ لخوا حیاتان لاړ شي، حتی صدراعظم د پاکستان دعوت شوی دی. دا ټولې نیکې علامې دي چې موږ یې وینو او اورو یې. نو د دې امیدواري شته چې سولې ته به یو قدمونه اوچت شي.
بله کریمي صاحب، تاسو ویل چې امیدواري شته ده. ما په عین زمان کې کله چې دغه د امریکا لوی درستیزم چې کابل ته راغلی د ویلي چې حالات ارزونه کوي او د ځینو اقداماتو په اړه ویلي، او تاسو مرته اشاره وکړه او دا مو هم ویل چې کچیرته طالبان سوله هم کوي خو خپل جګړه به تیزوي د امتیاز ترلاسه کولو، نو څه فکر کوئ چې ونوي هم کال کې به جګړې شدت واخلي، نامنی به زیات شي که څنګه؟
جنگ به جریان ولري. لکه په 2013 کې 2018 کې چې جنگ جریان درلود، 2013 کې به هم دوام وویني. مونږ باید دا په اصطلاح مایوس هم نه شو که جنگ شدت کوي، لکه چې وار له واره سوله نه راځي. سوله ډېره اوږده پروسه ده. جنگ به دوام لري، جنگ به یو څه شدت پیدا کړي. د دې لپاره چې امتیازات واخلي طالبان مونږ هم تدابیر نو مونږ هم عملیات کوم دې
روسي پښتنه میدا کوله چې تاسو فکر کوئ چې افغانستان ته د امریکایي چارواکو راتګ او امدار از شاید یسي چې پاکستانی مقامات هم راغلي دي په ټوله کې د اقدامات خبره هم کیږي نو څه فکر کوئ چې د ټول مسائل په افغانستان کې د ثبات لټینګخ سره څومره مرسته کولای شي
خو مرسته خو خامخا کولای شي ځکه دا خبره چې روانې دي نه انداس نه ده چې دانفورد یا نور څوک چې مثال وزیر دفاع یا بل څوک چې دلته راغلی دي یا جنجوار راغلی یا لوی درسې راغلی خاص دې د پاره راغلی چې یو پیاله چای وڅکي او ستړی مشو جوړ تازه وکي خامخا خبرو غږیږي خامخا د خبرو د پاره یو لار د حل پیدا کوي نو خوشبینی خامخا پاکستان او باید خوشبینی موجوده وي نو دلته یوازې د حکومتونو خبره نه ده موږ خپل ملت خلق دوستان هم باید ته خوشبینی او په دا هڅه وکړي ار یو دا هڅه ولري چې سولې ته ایو نتیجې ته ورسیږي
د افغانستان د پوز د پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی مرکه مو د ازادي رادیو سره واوریدله هغه افغانستان ته د امریکای چارواکو د راتګ په اړه باندې خوشبینی وښودله
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
ازادي رادیو دات کام باندې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه باندې هم اوریدل شي همدارز یو بل خوشخبری او زیری دا چې د ازادي رادیو د اس ام اسونو پروګرام بیا فعال شوې دی تاسو کولای شئ سر له سبانه موږ ته اس ام اسونه راوستوي سبب د نوي کال د 1990 کال د لمړۍ ورځ به تاسو د همدی ورځ په مناسبت کولای شئ لمړۍ ورځ نه زموږ د اس ام اسونو سیستم فعال شوې دی کولای شئ د افغان بي سیم د 813 اس ام اس لاره موږ ته اس ام اسونه راوستوي بیا موږ ستاسو په نوم وایو لاند پیغامونه را واستوي په هر مناسبت چې وی خپل اس ام اسونه موږ ته را لېږي موږ به تاسو ته تاسو له نوم سره یو ځای وایو خپل نوم ولیکي او بیا موضوع په لاند ټکو کې موږ ته په واضح توګه باندې ولیکي افغان بي سي ماته سواتلس لارې کولای شي لدی ورسته موږ ته خپل اس ام اسونه په بیلابلو موضوعګانو باندې را واستوي راځو د پروګرام بل مطلب ته پاکستان د افغانستان پر وروستیو سرګندونو غور کوي په دې سرګندونو کې د ولسمشر غنی هغه بلنه شامل ده چې لمخي د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی باید کابل ته سفر وکړي چېرونکو دا بلنه په دواړو هیوادونو کې د سخت دریزو د ختمولو پر لور یو مثبت ګام ګڼي ملالۍ بشیر په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی
د پاکستان حکومت وایي د هیواد له سیاسي او نظامی مشرتابه سره د ولسمشر محمد اشرف غنی پر بلنه به غور وکړي د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا څو ورځې مخکې کابل ته سفر کړی و افغان ولسمشر د جنجوا په لاس د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ته بلنه ولېږله چې کابل ته راسي ولسمشر غنی ویل چې غواړي دا خبرې د دوو دولتونو پر کچه وي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سیشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د ویاند له قوله لیکلي چې د پاکستان سیاسي او نظامی مشرتابه شاهد خاقان عباسی ته د وړاندیزونو تر چمتو کولو مخکې په احتیاط سره پر دې بلنه غور کوي ولسمشر غنی له جنجوا سره د خبرو پر مهال عباسی ته دا بلنه ورکړه جنجوا په کابل کې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره هم وکتل څېړونکو په دې باور دي چې د روان کال له پیل راهیسې پاکستان د امریکا له خوا تر سخت فشار لاندې راغلی دا وروسته له هغه چې واشنگټن ویل د حقانی شبکې په ګډون پاکستان سخت دریځو ته پټنځایونه ورکړي دي په کابل کې د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی ازادي رادیو ته پر پاکستان د فشارونو او له افغانستان سره د خبرو په اړه وویل
فشارونه چې په پاکستان هم د نړۍ دي هم د ملګرو ملتو دي هم د دوست امریکا دي هم د اتحادیې اروپا دي دوی دې ته متقاعد کړي حتی پوځیان د پاکستان باید متقاعد شوي وو چې په دې چې بهتره ده چې ملکي حکومت ته خارجي سیاست ورسپارو او خصوصا د افغانستان په مورد کې پرې چې یو سولې ته باید ورسېږي که نه پاکستان ډېرې ګټې د لاسه ورکوي او هغه موجودیت ته یې هم ګواښ کوي
پاکستان تروریستانو ته د پټنځایونو ورکولو تورونه ردوي خو واشنگټن بیا هم پر پاکستان د 2 میلیارد ډالرو نظامي مرستې وځنډولې تیر ځل د پاکستان صدر اعظم په 2015 کال کې افغانستان ته سفر کړی و. خو څېړونکي وایي که اوس مهال عباسي افغانستان ته سفر وکړي دا به ډیر د پام وړ سفر وي. ولسمشر غنی وروسته له هغه کابل ته د سفر لپاره د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې څو اونۍ مخکې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز کړی و. افغان حکومت په دې باور دی چې پاکستان یوازینی داسې هیواد دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په برخه کې لوی رول درلودای سي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د تیرې جمعې په ورځ د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره له مخکې نه اعلان سوې غونډه لرله. ډیری په دې باور دی چې دا غونډه د پاکستان او امریکا خپلمنځي اړیکو ته یو خبرداری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته خوږیاست. اوس هم راځو یو رپورت چې له اروزګان از موږ خبریال را سوالې د اروزګان په لور پروتو سیمو کې د پیژند پاڼو د ویش لپاره د لسګونو کسانو څخه ازموینه اخیستل شوې ده. چارواکي وایي دغه کسان که چیرته په ازموینه کې بریالي کیږي دغه ولایت په مرکز ولسوالیو او لور پروتو سیمو کې به د پیژند پاڼو د ویش د ادارې لخوا رسمان په کار مقرریږي او بیا به خلکو ته پیژند پاڼې ویشي. په دې اړه شریف الله شرافت له اروزګان دا رپورټ را لېږلی.
د کورنی چار وزارت په چوکاټ کې د سرشمیرنې ادارې لخوا د اروزګان مرکز او ولسوالۍ تر شپېته زیاتو بستونو لپاره په امنیه قمندانۍ کې د سلو کسانو څخه چې پکښې کې دوی ښځې وې ازموینه په داسې حال کې واخیستل سوه چې دغه مامورین به تر دې وروسته په هغه سیمو کې په سیاره توګه پر خلکو کاغذي پیژندپاڼې وویشي چې تر دې مخکې نه وې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې تر 90% د زیاتې سیمې واکمني وسلوال طالبان کوي، خو بیا هم د دغې ادارې مسؤلین وایي وبه کولای سي چې دغه پروسه په د ټوب سره پر مخ یوسي. د امنی کمانډانی مرسیال عبدالمعروف کومکی او د سرشمیرنې ادارې مشر شایسته خان داسې وایي.
دا موږ دواړه خبر ګروپونه لرو، یو ټیمونه دي چې هغه تیار دي ټول ولسوالۍ او موقعو ته ځي، او یو هغه ټیمونه دي چې په ولسوالۍ کې به ناست دي او خلک مراجعه ورته کوي او د دغه څلور میاشت په موده کې به دوی خپل تذکرې اخلي.
چې لارې مسدود پاتې راپکي، نو دغه موږ دا کوشش کوو چې دغه په محلاتو کې لا توضیح وکړو، ځکه په مرکز کې خو زه مرکزونه شته. فاري ولسوالۍ کې توضیح روانه ده، په مرکز کې توضیح روانه ده، محلاتو په دې نشته، محلات نه امنه دي. نو دغه خلک کولی شي په محلاتو کې ولدي د دې تذکرې ممانعت انشاءالله څوک نه کوي. موږ طالبانو سم دا خواهش کوو، ځکه دا یو هویت د افغانستان. موږ د تم تذکره ورکړو چې راسې د تم تذکره کوو ممانعت. موږ د افغانستان په هر کونج کې هر سړی دا حق لري.
په دغه ازموینه کې برخه اخیستونکي وایي په ټول ولایت کې به پر خلکو پیژند پاڼې وویشي، خو له شکیلو خواو غوښتنه کوي چې مخه دې نه نیسي.
څخه د دې لپاره راغلی یم چې دلته د احوال نه پوښتنه لپاره امتحان وکړو، چې بعض خلک ولسوالۍ ته ځي، بعض مرکز ته. نو د دې څخه ډېر توقع لرم او دا مې غوښتنه ده د دوی څخه چې امتحان سانه شفافه او مستوي انشاءالله تر امکان تر حده پورې، چې اول خو مهم امنیت دی چې امنیت شتون ولري، نو کولی شو خلکو ته تذکرې وویشو او دا مشکلات حل کړو.
اروزګان یو د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي پیژند پاڼې یوازې د اړتیا پر وخت اخلي. د برېښنایي دسکرو د ویش پر سر شته جنجال د دې لامل سوی چې حکومت خلکو ته د کاغذي پیژند پاڼو پروسه چټکوي او لیرې پرتو سیمو ته یې غځوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په 1999 لمریز کال کې د افغانستان کورنۍ سیاست له لوړو ژورو سره مخ و. ځینې په دې باور دي چې افغان حکومت په دې کال کې ونتوانېده چې یو شمېر سیاسي ستونزې حل کړي، خو حکومت ادعا کوي چې له ستونزو سره سره یې په سیاسي برخه کې یو لړ لاسته راوړنې هم کړي دي. اکرام الله اکرام په دې کال کې د حکومت په وړاندې سیاسي ستونزو او بریاوو ته کتنه کړې ده.
د ملي یووالي حکومت چې شاوخوا درې نیم کال وړاندې د دوو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د اختلافاتو په نتیجه کې رامنځته شو، په 1999 لمریز کال کې له یو لړ سیاسي ننګونو او ستونزو سره لاس او ګریوان و. د ولسمشر محمد اشرف غني او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور چې په ټاکنو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ټیم مخکښ غړی و، ترمنځ اختلاف یو جدي مسله یادېږي چې د دې کال تر پایه حل نه شوه. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوري ریاست د عطا محمد نور استعفا ومنله، خو د ښاغلي نور د مخالفت له امله حکومت ونه توانېد چې په دې موده کې نوی والي انجینر محمد داود د بلخ د والي په توګه معرفي کړي. د مشرانو جرګې د هم منشي محمد فیصل سامي په دې اړه وایي چې د دې اختلافاتو دوام کولی شي د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ کړي.
ټول افغانانو په دې ټینګار کړی چې دا ستونزې د افغانستان په زیان دي او زموږ نظام او خلکو ته زیان رسوي او زموږ اقتصاد ته هم زیان اړوونکي دي او باید دا هر څه د خبرو له لارې حل شي چې تر دې دمه لا نه دي حل شوي. موږ د تروریزم په شان له یو خطرناک دښمن سره مخ یو او باید موږ ټول پام همدې مسلې ته واړوو.
د دې کال په وروستیو کې همداشان یو شمیر دولتي سرچینو خبر ورکړ چې حکومت او جمعیت اسلامي توافق کړی چې باید اسحاق رهګذر د بلخ د نوي والی په توګه معرفي شي، هغه څه چې جمعیت او ولسمشرۍ ماڼۍ په رسمي ډول تایید نه کړل. خو د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزه به ډېر ژر حل شي. له بل خوا د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پورې تړلې قضیه چې په 1415 لمریز کال کې رامنځته شوې په دې کال کې هم حل نشوه. عبدالرشید دوستم چې د جوزجان د پخواني والی احمد اشچی په جنسي زورونه تورن دي اوس مهال په ترکیه کې ژوند کوي. که څه هم عبدالرشید دوستم ته نږدې کسانو د احمد اشچی د ادارت کړي، خو یوې ابتدایي محکمې په وروستیو کې د غری دوستم یو شمیر ساتونکي د همدی قضیه په تړاو په بند محکوم کړل. له دې وړاندې یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د کابل په ابتدایي محکمه کې په عبدالرشید دوستم پورې اړوند دوسیه جلا شوی او د خاغلی دوستم نوم ترې وستل شوی دی. خو دا چې دا دوسیه اوس مهال تر سیړنو لاندې ده، کنه حکومتي مقامات او لوی اسرنوالي په اړه له څه ویلو ډډه کوي. د حقوقي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر په دې باور دی چې حکومت د دې ستونزې د حل لپاره حقوقي اراده نه لري.
دا یو حقوقي مسله ده. حکومت په حقوقي چوکاټ کې د دې مسلې د حل اراده نه لري. حکومت سیاسي مسایل معاملې په نظر کې نیسي. یو شمیر لاملونه او فکتورونه شته چې کاملا یو طرفه دي او لامل یې دغه ډول قضیې نه څېړل کېږي. کاشکې حکومت دغه قضیه له پیله تر پایه حقوقي نیولې وای. که اوس هم حقوقي بڼه ورکړل شي، ستونزې او مشکلات نه پاتې کېږي.
د جمهور ریاست سرپرست وایان شاه حسین مرتضوی که هم په دې اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د ولسمشر او حکومت هڅه دا ده چې قانون په ټولو یو شان عملي شي.
د حکومت دند او د ولسمشر هڅه دا ده چې موږ څه ډول د قانون حاکمیت ټینګ کړو او هیڅوک له قانونه پورته نه دي، او قانون باید د ولسمشر په ګډون په ټولو یو شان عملي شي.
په 1419 لمریز کال کې همداشان د ملي شورا له تالاره هم د حکومت ضد غږونه پورته شول. په دې کال کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون په ګډون د دې شورا یو شمیر غړو په کندهار کې وناسته وکړه او د حکومت په یو شمیر اکړنو یې انتقادونه وکړل. د دې ترڅنګ یو شمیر سیاسي ګوندونو بیا د ملي یووالي حکومت غیر مشروع وباله او د لوی جرګې د جوړېدو غوښتونکي شول، خو حکومت د دې غږونو په وړاندې وویل چې د قانون له مخې هر شخص او سیاسي ګوند په حکومت د انتقاد حق لري. جمهور ریاست له دې وړاندې هم ویلي دي چې سیاسي جریانونه د انتقاد پر ځای طرحې له حکومت سره شریکې کړي. د سیاسي اختلافونو او ستونزو ترڅنګ د یو شمیر مدني بنسټونو په باور په 1419 کال کې د انتخاباتو او برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې حکومت چندان پرمختګ نه لره. که څه هم ولسمشر او اجرایي رئیس په 1419 لمریز کال کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړی، خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي حکومت په دې دواړو برخو کې جدي اراده نه لري.
د اراده نشتون وو چې ټاکنې د هغوی په لومړیتوب کې واقعا خپل ځای نه درلوده. په دوم بحث کې د کمیسیون هغه غیر عملي محاسبه وه چې هغوی له یو خوا له ډونرانو سره او د حکومت سره دغه بحث نهایي کړی نه و چې ټکنالوژي وکاروي، او تقریبا و 8 میاشتې په دغه
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1419 لمریز کال د سرطان په 14مه ترسره شي، خو د دې کمیسیون یو شمېر غړو تازه ویلي ممکن انتخابات د 3 میاشتو په ځنډ سره وشي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د ولسمشر او اجرایي رئیس د لیدلورو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش او د انتخاباتو په بهیر کې ځنډ رامنځته شي. د دې ټولو ستونزو ترڅنګ په کور دننه حکومت کومي سیاسي لاسته راوړنې درلودې؟ د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مونږ په کورنۍ کچه په بیلابیلو مسایلو لکه د سولې په برخه کې یو ملي اجماع ته ورسېدو. دا شان د کابل پروسې د کانفرنس په ترسره کېدو سره د سولې واک افغان حکومت په خپل لاس کې واخیست. د سولې کوم وړاندیز چې د ولسمشر لخوا وشو ورسره مونږ هم نړیوال او سیمه ییز اجماع ترلاسه کړي. دا شان په کور دننه هم د دې اجماع شاهدان یو.
ښاغلی مرتضوی د سیاسي اختلافونو موجودیت د حکومت او سیاسي جریانونو ترمنځ د لیدلوري د بدلون له امله بولي وای د نظرونو د اختلاف په ملي مسایلو لکه د انتخاباتو په برخه کې مشارکت ته زمینه برابره کړې ده. خو اوس پوښتنه دا ده چې په 1996 لمریز کال کې د حکومت او د یو شمیر سیاسي جریانونو ترمنځ د اختلاف دلایل سول. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د اختلافات له هغه ځایه سرچینه اخلي چې د ملي یووالي د حکومت د رامنځته کېدو پر مهال د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ موجود ول. له دې ډلې ودیر صافی وایي چې ډېری دغه ستونزې د ولسمشر او اجرایي رئیس د لیدلوریو ترمنځ له اختلافاتو سرچینه اخیستې ده.
په دې شپه 1996 کال کې په داخلي سطح باندې هغه څه قرارداد باندې چې اشرف غني او عبدالله سره کړي وو چې ملي وحدت جوړ کړی وو، دا اوس هم یو خوا ډېر شکایت لري چې قرارداد عملي شوی نه دی. لکه په طور د مثال د والیانو بغاوت، د قمندان بغاوت، د مامور د سمت کابل بغاوت چې دا قرارداد عملي نه دی. زه قدرت نه پرېږدم، تغییرات هم نه منم.
ښاغلی صافی په دې باور دی چې د حکومت د یو لړ کورنیو ستونزو تر څنګ لاسته راوړنې هم درلودې، خو ستونزې له لاسته راوړنو نه زیاتې وي. نوموړی وایي په 1999 لمریز کال کې حکومت ته پکار ده چې د شته ستونزو د هواري لپاره جدي هڅې وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
پاکستان وایي مخکې له دې چې د افغان ولسمشر هغې بلنې ته ځواب ووایي چې د خبرو لپاره کابل ته د دې هیواد د صدر اعظم د سفر لپاره کړی، له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دې اړه سلا او مشوره کوي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل چې سیاسي او پوځي مشران مخکې له دې چې د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي لپاره د یوه وړاندیز طرحه چمتو کړي په محتاطانه ډول پر دغې بلنې غور کوي. د بلخ امنیتي چارواکي د نوروز د جشن لپاره په مزار شریف کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیوال جام ته د لارموندنې په سیالیو کې نن د متحده عربي اماراتو سره د لوبې ډګر ته وتلی دی. د افغانستان ټیم اوس بیټنګ کوي. په 1400 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 450 منډې کړې دي. د دې لپاره چې افغانستان دغه لوبه وګټي باید د متحده عربي اماراتو د ټیم لخوا ټاکلی د 180 منډو هدف پوره کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي ملګرو ملتونو له پاکستان له 200 څخه د زیاتو کسانو د ورکېدو راپورونه ترلاسه کړي او په سلګونو نور راپورونه هم پاکستاني چارواکو ته ورکړل شوي، خو هیڅوک تر اوسه په زور لري دغو کسانو د تریتم کېدو مسؤل نه دی بلل شوی. له برېټانیا ایستل شوي روسي ډیپلوماتان بنن په یوه الوتکه کې موسکو ته ستانه شي. له دې سره په یو وخت د برېټانیا د ملي امنیت شورا بنن د روسیې په وړاندې د نورو اقداماتو په اړه هم بحث وکړي. او کرملین وایي دا چې تر اوسه د جمهوري ریاست د یوې بلې دورې لپاره ولادیمیر پوتین ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مبارکي نه ده ویلې، دا یو غیر دوستانه عمل نه دی.
لاند خبرونه موارد ل خبرونه د تفصیل د لیدلو لپاره بیا هم ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼې ته ورشئ. او اوس د سپورت نړۍ خبرونه واسل وسال وای.
د سپورت ورځنی هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د بدني روزنې رئیس وایي د حکومت رهبری د هیواد ورزش ته ځانګړې پاملرنه لري. حفیظ ولی رحیمی نن د افغانستان د فوټبال فدراسیون له مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال ویل چې ورزش د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري او غواړي چې په ورزشي ادارو کې د پام وړ اصلاحات راشي. ښاغلی رحیمی ټولو ورزشي ادارو لوبغاړو ته د هر راز همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ او د افغانستان د ورزش د ودې او پرمختګ لپاره د لازمو اقداماتو هڅو خبره وکړه. د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه چې اوس مهال د سرپرست باور هوتک لپاره پیدا کیږي ډیر شر به انتخابات تر سره شي او د کرکټ من لوګل لوکل مشر اثر څنګه چې د پندکس ری عملیات لامل شاوخه دوه ونی له لوکل لری بیرته لوګل ترستم شو خغل څنګه نن د متحده عرب امارات پوراندې لوبیدون کی ولس کسیز لوګل کې شامل ده د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره ستنګزی د فبروري میاشتې پورسته او کې د اپنډکس عملیات وکړل شي په ځای د لوګل مشري نونس کلن راشد خان ته وسپارل شو اصغر ستنګزی په داسې حال کې بیرته لوګل تر راګرځي چې د افغانستان د کرکټ من لوګل د 2019 کال نړیوال جام سیالیو ته د وټول لپاره ډیر کم چانس لري د نړیوال جام غوړې پړاو سیالیو کې افغانستان خپل وروستۍ لوبه د مارچ په 28مه د آیرلند پر وړاندې کوي د ورزشي خبرونو پای
ازادي رادیو ته غوښته ده ازادي رادیو پروګرامونه ده ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.com باندې هم اوریدل شي قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو په اس ام اس 813 لاره کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونو باندې خپل نظریات ولیکي همدارس د ازادي رادیو د اوریدو لپاره کولای شي د ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه ته هم ورشي یو بل څه چې د ازادي رادیو د 1990 کال په لومړی ورځ د اس ام اس سیستم بیا فعال کړی دی تاسو کولای شي په اس ام اس 713 باندې چې د افغان بي سیم لارې سټ شوی دی خپل لاند لیکلي پیغامونه موږ ته راوستوي او د ازادي رادیو په پروګرامونو کې به تاسو لنوم او د تاسو لنوم او لیکلي مسج سره یو ځای ولوستل شي قدرمن اوریدونکو لکه څنګه مو چې وعده وکړله د کرکټ په اړه هم تازه معلومات لرو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له عربي متحده اماراتو سره لوبه کوي دا په شپږغوره لوبه کې د افغانستان دویمه لوبه ده لومړی ګټلې د ویست انډیز او اوس له اماراتو سره مخ ده اماراتو یو سلو اتاوی ټارګټ ورکړی افغانستان په او یو منډو باندې 15 وکټې له لاسه ورکړي یو سلو 14 منډو ته ضرورت لري په 2 شاورونو کې او 15 وکټو سره د افغانستان د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک هم د اوس سره د ټلیفون په کار خواصل شو هوتک صاحب ډیره مننه چې د کرکټ د لوبي په اړه باندې موږ سره یو ځای فکر کوم قط شو خو موږ کوشش وکړو چې د کرکټ بورډ له وایاند سره د نننۍ لوبي په اړه باندې خبرې وکړو متاسفانه دغه ټلیفون پرې شو بیا به هم موږ هڅه وکړو دوه دقیقې وخت لرو د پروګرامونو تر پای ته رسیدو پورې د لوبي لاند حال دا دی چې افغانستان او یا منډي کړې دي او اتلس اورونه پرې تمام شوي دي د افغانستان لوبغاړي شهزاد محمدي چې اول راووت له ګلبدین نایب سره شهزاد درې منډو اوس وزید ګلبدین نایب ولاړ دی 22 منډې کړې دي په 1500 بالونو باندې ورپسې رحمت شاه راوته چې رحمت شاه هم سوځیدلې په 1400 منډو سمې ولا شنواری 2 منډې کړې دي اصغر ستانک زای چنن له ډېر استراحت وروسته چې د پندسي عملیاتو په خاطر استراحت وکړنن بیا لوبي تراغه د لوبډ مشر په توګه باندې هغه څلور منډې کړې دي نبی اساخیل شپږ منډې کړې دي چاوت شوی او نجیب الله زدران 11 منډې کړې دي خوشبختانه چې فرید اوتک موږ سره بیا وصل شو تک سپستړي نن نه لوبه باندې مو څه نظر دی ولی افغانستان 15 وکټې په شلو اورونو کې دننه لاسه ورکړي
بسم الله الرحمن الرحیم سره مخه تاسو ته وړاندې کوم سلام الله علیه کوم یوسلو واغیا منډه جوړ شوې امارات لور دی یوسلو اته یو ټارګټ د افغانستان لپاره بل هو افغانستان خپل 15 وکټې ژرلو لاسه ورکړي دي تمه دا و چې پارتنرشپ مو شي د لوبغاړو ترمنځ خو ته نه مهنه دا سه غټ پارتنرشپ نه شو لو پاري هڅه کوي چې پارتنرشپ وکړي نو ان شاء الله زموږ لوبغاړي ته ونه لري چې خپل ملګرتیا وساتي او زموږ توان دره چې موږ لوبغاړي ته له افغانستان څخه لاس راوړي نو په دې او افغانستان ته لوبي ګټلې دي په دغه لوبه کې هم امارات ماته ورکړي واه تاسو ځان وښه
بل یو څه بل نن د امارات دی لوبغاړي خبرې ما وريدي هغه ویل چې موږ به د افغانستان کمزورتیاوي د افغانستان قوت هر سره معلوم دی او یو کمزوري وخدل چې احساسات دي څه فکر کوي افغانستان ولی احساساتي ټیم بلل کیږي د نورو لوبغاړو په حساب باندې
خدای در لوبغاړي خپل نظر وی چې د ټیم پاکل ورکوي او زه فکر کوم چې دوی د افغانستان ټیم سم نیو در کړي خپل لوبغاړي ډېر باسر لوبغاړي دی خلوب غاړي او ان شاء الله چې موږ وشکولای په دغه لوبه کې هدف ته ځو راځي
یو څه کله څنګه ته وي د افغانستان ډیر سینیئر لوبغاړي سمې شینوارې اصغر ستانکزای او محمد نبی په ډیرو کم منډو باندې اوټسوي دي څه فکر کوي دا څه واجه دی خو په خوام له امارات سره ډیر مخ شوی دي
بالکل دا خو کرکٹ لوبا دا او لوبی دی نو کله کله لوبار نشی کولای چې تر دې پورې کرکټ ور دی یو یو خپل ورته وشي په خپل باندې خامخا بالر باندې راتي چې کرکټ تر لاسه کړی خو په وخت نه چنن لوبارونه شو کولای چې تر دې را خپل ملګرتیا وساتي او په دې باندې
افغانستان په سوپر شپږ یا شپږ غوره ټیمونو کې اوس په پنځم مقام باندې دی، دوه امتیازونه لري، دوه لوبې بایللې، یوه لوبې ګټلې. د څه فکر کوي نننۍ لوبه که ښه مارجن وګټي او د آیرلند سره لوبه هم وګټي، څومره چانس به ولري چې ورلډ کپ ته لاړ شي افغانستان؟
بالکل افغانستان هم پام دیاته کې تر څو شپږ پوینټونه واخلي او دا نور لوبغاړي ونشي کولای چې پرته د یوې لوبډلې چې زیات پوینټونه واخلي له شپږو، که چېرته بلې لوبډلې له شپږو زیات پوینټونه واخیستل یا دوه لوبډلې له شپږو زیات پوینټونه واخیستل، نو د افغانستان چانس به ډېر کم وي. او چې یوې لوبډلې شپږ پوینټونه واخیستل او بلې لوبډلې له شپږو زیات واخیستل، نو لکه د اوس تاسو ګورئ چې ویسټ انډیز او زیمبابوې او داشانتي سکاټلند، نو بیا به د افغانستان چانس هم ورسره وي پر رنډیج کې.
او ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان او اماراتو د کرکټ ملي ټیمونه نن د شپږ غوره ټیمونو په دور کې لوبه کوي. دا د نړیوال جام د کوالیفای یا د غوراوي دویم دور دی. افغانستان تر اوسه دوه اویا منډې کړې، پنځه وکټې له لاسه ورکړې او تمه ده یو سل شپږ منډې نورې وکړي چې د اماراتو په وړاندې لوبه وګټي. په همدې سره پروګرام ختمیږي. اوس د نیمې نړۍ ښځو پروګرام او بیا ورپسې د ګوړیا چار کمیټي پروګرام مه هېروئ.
Nima Nadai د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسعوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. د دې ونی په خبرونه کې په افغانستان کې د خځو پر وړاندې د صحرایي محکمو په ډیری دوه خبرې کوو. ولې ورځ تر بلې دغه سي محکمې ډیریږي؟ آیا صحرایي محکمې له شرعي او قانوني اړخه مشروعیت لري؟ حکومت او نورې مسؤلې ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي؟ په دې برخه کې به د عامو خلکو، مسؤولو بنسټونو او د دیني عالم نظرونه ولرو. هیله ده تر پای را سره ملوسی. دا د یوې میرمنې د صحرایي محکمې بهیر و چې د نامشروع اړیکو د درلودلو په تور د کلي د مشرانو لخوا پرې د سنګسار حکم صادر شوی و. دغه ښځه په یوې کنده کې کېنول شوې، یوازې سر ښکاري او سړی په ډبر ولې نوموړې چغې وهلې او زارې کولې، خو خلکو د ډبرو ګزارونه تر هغې پورې پرې وکړل چې له وجوده ایسا ووته. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې حقوقي او نورې قضیې د دود او دستور له مخې فیصله کېږي. که په کومه سیمه کې یو جرم ترسره کېږي، اشخاص او افراد د عدالت تامینولو ته راولاړېږي او صحرایي محکمې جوړوي. په صحرایي محکمو کې اکثره وخت ښځې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. که یوه میرمن په کوم جرم تورنه شي، نو د هغې نظر ته پام نه کېږي او ټولې پرېکړې د صحرایي محکمو د مشرانو په خوښه کېږي. ښځو ته اکثره وخت له کور څخه د تېښتې او نامشروع اړیکو په درلودلو د زورواکو لخوا پرته له دې چې جرم پرې ثابت شي یا عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وشي، په خپل سر سزا ورکول کېږي، چې سنګسار د بدن د غړو پرې کول، په درو او لخت وهل او نور ډولونه پکې شاملېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور لمخې د 1996 کال په بهیر کې د خزو پر وړاندې صحرایي محکمې د ډیری دوه په حال کې دي. په ځینو سیمو کې مو د یو څو همداسې پیښو د احوال اوریدلو تر بولم چې خلکو میرمنو ته د صحرایي محکمو په جوړولو سره سزا ورکړې ده.
د 1996 کال د دلوي میاشتې 13مه، یوه 22 کلنه ښځه د تخار ولایت د چاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو شمېر نارینهو لخوا په صحرایي محکمه کې په لخت وهل شوې ده. لومړني معلومات ښیي چې دغه میرمن په یوه صحرایي محکمه کې د نامشروع اړیکو په تور مجرمه پیژندل شوې وه او ګڼو کسانو دغه میرمن په سر او وجود په لرګیو وهلې وه.
دا دیر لسو شپگ نوی کال دا حوتش پاڑا سما پا کندوز کی یو حلق انجلی دا تلیفونی اڈیکو پا خاطر پا درو وحل شپل دا کندوز دا ولایتی شوراغڑی صفیولا میری ویلی چی دا غا حلق انجلی دا چقوری قشلاق کلی پا جماعت کی پا محضر کی پا درو وحل شوی خاغلیا میری ویلی چی طالبانو دا لڑ سپیکرونو للاری لخلقو غختی و چی دا دوغو دوز وانانو دا وحلو سیل تراشی طالبانو چو کالوڑان دی هم دا کندوز پا دشت یارچو لسوالی کی یو حلق انجلی دا نامشرو اڈیکو در لودلو پتور سنگسار کردی و دا دیر لسو شپگ نوی کال دا ہوتا تما وسلوالو طالبانو دا فاریاب ولایت پا کوهستان ولسوالی کی یو هلک انجلی پا درو وهلی دا فاریاب دا پولیس ویان کریم یورش ویلی دا هلک انجلی دا کوهستان دا بندر سیمی اوسیدون کی دی چی دا دوی دا واده پا تڑاو دا کورنیو لمخالفت وروسته غور ولایت تختی دلی وو دا خاغلی یورش پا وینا دا سیمی مشرانو دا غجوڑا بیر تخپلی سیمی تاسته ولی چی وروسته طالبان پری خبر شوی او صحرائی محکمه پری جاری کردی وا طالبانو دا هلک انجلی دا خلکو پا مخ کی هر یو اتیا دوری وهلی دا دیر لسو شپگ نوی کال دا سرطانی ولسما دا هرات پا کوهستان ولسوالی کی وخزا و سړی د نامشرو اړیکو درلودلو په خاطر دا سیمی د خلکو لخوا په یو صحرایي محکمه کې په ډزو وشتل شول دا هرات د پولیسو ویان عبدالحد ولیزاده دغه پیښه تایید کړې وه او د یو عیني شاهد لخلی ویلی وو چې دغو کسانو د صحرایي محکمې لا جوړېدو مخکې چیغې وهلې او ویلي چې بېګنا دي
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقی د نورو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د صحرایي محکمو د ډېریدو په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي چې سږ کال د ښځو پر وړاندې د صحرایي محکمو اته پیښې له دوی سره ثبت شوي چې اتلسو کسانو ته پکې سزا ورکړل شوې چې اکثره یې ښځې دي.
متاسفانه پرې سږ کال کې د صحرایي محکمې اته قضیې زمونږ په دفاترو کې ثبت شوي دي چې اتلس کسان پکې صحرایي محکمه شوي دي، اکثرا ښځینه دي او دولس کسان وژل شوي دي او درې نور کسان دوی وهل شوي دي چې دوه ښځې دي او یو نارینه. خصوصا دا قضا چې ثبت شوي دي په هرات کې ده، په بادغیس کې ده او همدارنګه په فاریاب او تخار کې ثبت شوي دي. ځینې قضایا د دولت د حاکمیت ساحې دي، مثلا د تخار مسله او د فاریاب مسله ده، حتی په هرات کې هلته د دولت حاکمیت لري او ځینې قضایا دي چې هلته دولت حاکمیت نه لري او دا د دولت دنده ده چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دا کار وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې به یو څو هم نظرونه هم واورو چې د دا ډول خپل سرو او صحرایي محاکمو په اړه څه نظر لري.
اخیری روحاني ما د تپنځي مسله او متاسفانه په افغانستان کې ښځو باندې ډېر فشار ده، ښځو باندې خشونت ده. ما پیام د کسانو ته ده چې باید موږ هېواد د مخنیوي وکړي چې افغانستان یعنی قانون لري خو قانون تطبیقوي نه. داخل چوکاټ د اسلام د کار باید وشي.
د لری په پراتو سیمو کې دا کارونه ډیر زیات دي. واقعیت هغه د یو خزه ته په سپک سترګه قتل دی او د خزو حیثیت تر خپل لاندې کول دي. خو دا چې ځینې جاهل یا بدبخت کسان چې په یو داسې بیچاره خزه باندې چې هغه باندې هیڅ نشاد لري او ناغه لري هغه راولي صحرایي محکمه کې، نه دی خپل د شخصي خصومت راولي محکمه کوي، نو دا د ما په خپل لاندې ما په خپل نظر باندې ډیر غلط کار دی او زه په کلکه غندم باید داسې ونه شي.
سو د نیم نړۍ خبرونه لا آزادۍ رادیو خاورې.
په افغانستان کې د امنیت نه موجودیت او د زورواکو د نفوذ له وجې د ځینو سیمو مشران او زورواکي ځان ته دا حق ورکوي چې په خپل سر خلکو ته سزا ورکړي. په دې ډول خپل سر محکمو کې د ښځو حقونو ته توجه نه کیږي او تورنه میرمن نماینده هم نه لري. د غیر مسول اشخاص او د کلی د مشرانو لخوا دا ډول پریکړې د قانون لمخې څنګه دي؟ آیا اشخاص دا حق لري چې په خپل سر خځې محاکمه کړي؟ د افغانستان د اساسي قانون د څار کمیسیون غړی ډاکټر عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي.
در افغانستان سلو محکمه داریم.
موږ په افغانستان کې ډېر ډول محکمه لرو، ابتدایي محکمه، استیناف او ستره محکمه. دا د دولت دنده ده چې د اساسي قانون پر اساس محکم جوړوي. متخصص خلک چې له حقوق او شریعت څخه فارغ وي او د ستاج دوره یې تیره کړې وي د قاضي په توګه ټاکل کیږي. خو صحرایي محکمه هیڅ ډول شرعي مشروعیت نه لري. هر هغه حکم چې له صحرایي محکمې نه صادریږي غیر قانوني او باطل دی. یوازینی کس چې حکم کولای شي با صلاحیت قاضي دی. نو بنا ان ټول حکمونه نازیات او فیصلې باید په رسمي دولتي محکمو کې د قانون پرنا کې او که په قانون کې حکم نه وي نو د حنفي فقه په اساس چې عدالت په ښه شکل تامین کړي قضايا حل او فصل شي.
میتونه کې قضايا را حل او فصل کړي.
د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو پر اساس دا جواز لري چې یو شخص دی پرته لدی چې د باصلاحیته محکمو لوري د هغو جرم په باره کې حکم او فیصله وشي د افرادو او اشخاصو لخوا سزا ورکړل شي یو ځل بیا ښاغلی هیروي.
شریعت اسلام شریعت است که از طرف خداوند جل جلاله
اسلامی شریعت الله تعالی له جانب د انسان د خوشبختی لپاره وضع شوی دی. په اسلام کې د حدود او قصاص په مسایلو کې ډیر زیات تاکید شوی دی. د جزا د قانون د لومړی ماده په اساس د حدود او قصاص مسایل د حنفی فقه پر اساس حل او فصل کیږي. د شریعت علما په دې باور دي چې مثلا د سنگسار په برخه کې که ټول شرطونه پوره نه وي حد نه جاری کیږي. همدارنګه د زنا په برخه کې باید شواهد او اقرار موجود وي کنه حد نشي جاری کیدای. نو هر هغه څه چې په صحرایي محکمو کې د ښځو پر وړاندې چې د هغوی ابرو او حیثیت ته زیان رسوي په هیڅ ډول جواز نه لري او دا غیر شرعي عمل دی. هغه خلک چې دا ډول کړنې ترسره کوي انسانان په ناحقه وژني او هر څوک چې یو انسان په ناحقه وژني لکه ټوله دنیا چې وژلی وي نو دا خلک چې صحرایي محکمې جوړوي قاتلین دي.
و تمن هر کس یک انسان په ناحق بکشه مثل یک دنیا را کشته باشه قاتل است.
په افغانستان کې صحرایي محکمې په هغو سیمو کې ډېرې ترسره کیږي چې د دولت حاکمیت پکې کمزوری یا نشته. زورواکي او مخالفین پکې حاکم دي. خو د بشري حقونو د راپور له مخې په هغو سیمو کې هم صحرایي محکمې ترسره شوې چې د دولت تر حاکمیت لاندې دي. دا چې کشفي او امنیتي بنسټونو د دغو پیښو د عاملینو په نیولو کې څومره اجرات کړي او د یادو پیښو په تړاو یې تر اوسه څومره مجرمین نیولي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی مو په همدې اړه پوښتلی دی.
په 2018 کال کې په غلرو پتو سیمو کلي او بانډو کې چې هلته صحرایي محاکمې دایر شول خصوصا هغه ځینې کلي او بانډې چې هغه د رسانو تر تسلط لاندې وي او حاکمیت په یو نحو درلوده په هغو سیمو کې دغو نه په لسو مواردو کې موږ 12 نفره بازداشت کړي دي او ځینې هغه سیمې وي چې په هغو کې مطلق حاکمیت حکومت و هلته صحرایي محکمې دایره شوې وې. هغه موږ نه مورد دي په نه مورد کې موږ 15 کسان نیولي دي چې هغه صاحب العبور سیمې وې په هغو ته آنن د پولیسو لاسرسی مشکل و. خو وروسته چې کله صحرایي محکمې دایره شوې د هغې نه وروسته پولیس اقدام کړی دی او عاملین یې نیولي دي قانون منګولو ته سپارلي.
دا چې لوی څارنوالۍ ته د صحرایي محاکمو په ارتباط څومره قضیې راجع شوي دي او په دې اړه د څومره مجرمینو قضیې څېړل شوي دي د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په اړه وایي.
اداره لوی څارنوالۍ افغانستان به مسابې اداره تطبیق کنندې قانون
د افغانستان لوی څارنوالۍ د قانون د تطبیقونکو ادارې په صفت تل د هڅه کوي چې هرې جرمي قضیې ته له قانون سره سم په وخت رسیدګي وکړي. متاسفانه د تېرې وکال په جریان کې د صحرایي محکمو د ډېرېدو شاهدانو چې ځینې د دولت د حاکمیت په سیمو کې ترسره شوي ودی موک پدی برخه کې حسې کړي چې له هغه جملې څخه یو هم د تخار د چابل وسوالي د صحرایي محکمې پیښوه چې څو کسان نیول شوی او دوسیه د تخار سرنوالي له خوا بشپړه او محکمې ته لګل شوې ده. هر هغه څه چې لوی سرنوالي پورې مربوطېږي موږ تعقیب کړي او اړوندو ادارو ته مو پدی برخه کې لازم هدایت ورکړي دي.
د روان کال په بهیر کې د خزو پر وړاندې د نورو توتريخوالو ترڅنګ د صحرایي محکمو د زیاتېدو په اړه د خزو ته قونو یو شمیر بنسټونه هم اندېښنه ښیي. د ښځو شبکې د عدالت غوښتلو د برخې مسؤل عادله مرخیل وایي په افغانستان کې د قانون نه حاکمیت او دودیزې ستونزې د دې باعث شوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شي.
یوازینی عامل یا عوامل دا ده چې افغانستان یو عرفي او سنتي ټولنه ده. کله چې موږ به ګورو د کورنۍ په سطح کې پښتنو په سطح کې یا په ټولنه په سطح کې ډېره ستونزه د چزه په مخ تېره ده. دا اصلي استونزه یا اصلي عامل د قانون تطبیقول یو اصلي عوامل ده. دغه می د عرفي مسایل حاکمیت چې دا متاسفانه یو لوړه استونزه په د خصو د حقونو لاسرسي د یو معنی کیدی شي. په دې خاطر مونږ تاسو کله چې رسنیو څخه خبرې ترلاسه کوو د خصو په ډیره تکاندنده موضوعات ته چې مونږ تاسو همیشه دا فکر کوو دا سوچ کوو کې چې څنګه کولای شي چې دې عوامل پخې راټیټ کړو.
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو پلیو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د څشي اچار
د ګوري اچار
د جوړون کې ننګیار ناشنا.
غوری دن کو سلام. وزیران او زنی والیان خو مقرر شوال، خو اوس بگورو چه کڑی جمانی کم زیتا رسیگی. اما غا دا پخوانی حکومت که کڑی کاسی چٹی او کزان تا تازه دیگو نا پخوی. دا خپراون پا پیل که مو دا حیوات تکره مباسر پخپل سر سب را گخته دی چه داوری دن کو پچو پختونو بانده دا خپلو تفسیرو زور وازمائی.
دهوا تکړه مبصر خپل سر صاحب او ریدونکو لیکونه را لېږلې دي او څو پوښتنې کړې دي. که دوه درې ته ځواب ورکې نو خوشاله بشو.
ولې نه، دوه درې چې لس دولسو ته به ځواب ووایم.
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې که د ولایتونو شمیر کم شي ښه دي او که ډېر شي.
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتېږي همدومره ښه دي، ځکه ډېر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی، د والي صاحب ورور، د والي صاحب د اکا زوی، د ماما زوی، د ترور زوی، یا ښای خسور او یا هم کوم بل خپل یې. زما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو همدومره یې ګټه ډېریږي، ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي، ځکه څومره چې والیان ډېریږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي. خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي. که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ښه، ډېر ښه.
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري، او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري، ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه دی. او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالیو بدلېږي، چې په دې ډول به یو رشوتخور هم بېکاره پاتې نه شي.
خپلسر صاحب، اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده.
څه یې پوښتلې دي؟
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویریږي.
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري. تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي. نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي. بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه.
د قصاب خو له سرو سترګو، تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي، خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي؟
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري، داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولو د سړي پوستکی ترې باسي. خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي، که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وای.
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي؟
هو، د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډېر زیات خطرناک دي، پام ورسره کوئ.
نو څه پام به ورسره وکړي؟
پیسې، پیسې مخه نیولی شي، هغه هم چې بیا ډالر وي. د قلم څوکه یې داسې را ماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي.
په خپل سر صاحب، اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی؟
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان، ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي، او که دا بله خوا یې کومې خواته د بوولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي. له همدې امله ځای پر ځای ولاړ او ملي وحدت یې برقراره کړی.
بادالی
مالغالری
آزاد بازار درې ګټې لري.
شاروالی د نرخنامې او کنټرول له غمه بېغمه شي، پلورون کې د جریمې له غمه، او دریم د اصلي او جعلي مال تفاوت له منځه لاړ شي.
خیټه په درې ډول دي.
د شرکتونو او کمپنیو خاوندانو خیټه چې له دوی مخکې روانې وي، د چارواکو او زورورو خیټه چې له دوی سره یو ځای روانې وي، او د غریبانو چې په کلمو ور وچې شوي وي.
پدری کسانو دی خدای ورحمی کی.
لومړی چې لیاقت او استعداد لري خو واسطه نه لري، دویم چې پیغله لور لري خو رویبار نه ورزی، او دریم چې زوی لري خو د ولور او هوټل پیسې نه لري.
پکړیو کې درې شیان خار زانه دي:
بیکاری، غیبات او بدنیتی.
د دولت د لوړو څوکیو درې پښې وي:
یوه یې د چاپلوسۍ، بله یې د چالاکۍ او جعلي اسنادو، او درېیمه یې د واسطې.
د غټو چارواکیو درې نښې وي:
لومړی موټرونه او باډي ګاردان ډېر وي، دوهم چې وعدې په ښار کې نه ځایږي او د کار یې درک نه وي، او درېیم چې د پرانیستلو په هره غونډه کې حاضر وي.
قصابان درې ځای د غوښې اخیستونکو سترګې باسي:
د غوښې د پرې کولو پر وخت، د غوښې د تللو په وخت، او په پاکټ کې د غوښې د اچولو په وخت. هر څوک چې له بهر راشي نو د خلکو دا تموي ورته چې لور به یې وغواړي، او له واده وروسته به یې بهر ته ورسره بوزي، خو ځینې داسې هم وي.